سلام ستړي مشه تاسو زموږ غږ لزده رادیو نورې د خبري خبرونه په خبرونو پیلو لا ایران د اخراجیدونکو کډوالو لاسنیوی ته د سیمی امو خلکو هم مردنګلی او تر خپل وسی ورسره مرستې کړې دي. فرانس پرس خبري ایجنټس لیکي د مرستې چې خوراکي او نور اړین مواد پکې دي تر ډیره د هغو افغانانو لخوا برابر شوی چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې ژوند کوي. تر روان میلادي کال له پیل راهیسې 1.8 میلیون افغانان له ایران راغلي چې یو شمېر یې په خپله خوښه او ګڼ شمېر نورې په زور راایستل شوي دي. نړیوالې موسسې هم د راستنو شویو کډوالو لاسنیوی کوي، خو دا بنسټونه په لویه کچه د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه وایي هغه درې ترهګري وژلي دي چې په 13 اپریل میاشت کې په جامو کشمیر کې پر سیلانیانو برید کړی و. هغه برید کې شپږ ویشتنه وژل شول چې وروسته یې د هند او پاکستان ترمنځ څلور ورځنۍ پوځي شخړې ته زمینه برابره کړه. هغه مهال هندي چارواکو بریدګر پاکستاني اتبا بللی و چې په وینا یې د اسلام آباد په ملاتړ د کشمیر پهلګام سیمه کې دا خونړی برید ترسره کړی و. پاکستانی اسلام پالو ډلو په دغه برید کې لاس لرل رد کړی و. د غزې د روغتیا وزارت وایي پر دغې تړانګې د اسرایلو د بریدونو له امله تر اوسه څه باندې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. د ایشوټ پریس خبرې اژانس راپور له مخې دغه وزارت دغه شمېرې نن سه شنبه اعلان کړي، خو دا نه دی ویلي چې څه شمېره پوځیان او څومره ملکیان په دغه شمېر کې شامل دي. خبر کې راغلي چې د وژل شوو شاوخوا سم نیمایي ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي نه دي. او د نیویارک په من هاتن سیمه کې د ډزو له کبله د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. پیښه پرون د نړۍ د پانګونې د یو لوی شرکت په ودانۍ کې رامنځته شوې. ویل کېږي چې بریدګر د یو بل تن تر ټپي کېدو وروسته ځان هم وژلی دی. حمله کوونکی 28 کلن شیبن تامارو یا چوی دی چې د لاس ویګاس اوسیدونکی و. برید کوونکی د رواني ناروغۍ او شالید لري، خو میرمنې وایي چې د برید انګیزه لا معلومه نه ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره دا مطالبه اوریدلای شئ. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی لکه چې په افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسینو پر کمپاین بندیز لګول شوی، ډیر ماشومان له دغې واکسینه محروم شوي. کورنۍ هم ورته خبره کوي.
کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وای او واکسین کړی وای، نو هغه پاتې شول.
وړاندې د کورنۍ او اندېښنې به در سره شریک کړو. له دې سربېره په افغانستان کې په روسیو کې په ژورنالستانو بندیزونه ډېر دي. اشیلت څه دی؟
هر څوک چې د دوی صفت نه کوي، د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي.
وړاندې د خبرالانو اندېښنې او ستونزې هم در سره شریکو. وربشو د ترافیکی پیښو د زیاتوالي پر علتونو به هم سره راپور واوري، خو د یو شاهد د سترګو لیدلې حال هم در سره شریکو.
موټر ټیپل موټر سره پر رقابت کو او د سړک خرابوالي لامل کېږي. هغه د کنټرول وتلې او د سړک څخه لاس مترل لري. یو نفر مشومان چې یو ځای ناس وو هغه موټر په غوږ کې خطلې دی.
چې د پیښه په کوم ولایت کې رامنځته شوې ده، ولې پروسیو کې په ترافیکي پیښو کې زیاتوالی راغلی، جزئیات به درته راپور کړو. لرو له دې سربېره نور مطالب مشته. التیا بخارا
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زه فريده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیاه منصوري دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په وروستۍ دریو اونیو کې په افغانستان کې لږ تر لږه خبریالانو او رسنیز فعالان نیولی دي. دغه مرکز له لوري په یو خبر پاڼه کې د خبریالانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه ښودل شوې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تبې کې د افغان خبریالانو فدراسیون د خبریالانو نیول غندلی او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. یو شمېر افغان خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبریالۍ کار زندان او شکنجه سره او همدارنګه ورته نورو ګواښونو سره مخامخ کېدل دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په وروستي او دریونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لکتر لګو خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. د دغه مرکز لوري په یو خبر پانه کې د خبريالانو د نیونی پر دې تازه لړۍ اندېښنه خودل شوی او د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبريالانو او رسنیزو فعالان
په بخښنه سره چې په دې راپور کې تیر وته نه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان کې کور په کور د پولیو واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له دغه واکسین محروم کړي دي. د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیرنی کمیټې له قوله په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی راغلی په افغانستان کې محل په محل د واکسینو تطبیق کولای شي د پولیو ویروس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابر کړي.
تفصیل
اکرام الله اکرام ناورو. د پروان ولایت د یوې لري پرتی سیمې اوسیدونکو عبدالمصویر وایي ماشومان یې روغتیایي مرکز نه دلري والی لامل د پولیو له واکسینا پاتې شوی. نو موړی ازادي رادیو ته وویل
چې خودمو کې واکسین شوه بود
د وای دا چې په کور کې نوم وړو کې زوی می له واکسین پاتې شو مېرمن مې نشول کولای هغه تر روغتیایي مرکز یې اوسې. دا زموږ سن زده دا خده چې واکسین بیرته کور په کور پایل شي. په دې سره هیڅ ماشوم له واکسین کول نه پاتې کیږي. زموږ په کلی کې د واکسین په هر کمپاین کې ډیر ماشومان له واکسین پاتې کیږي ځکه په کورونو کې څوک نه وي چې د روغتیایي مرکز ته ویسي او واکسین یې کړي. د خوست ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خپور شي لور تستونز شکایت کوي. دا هم ټینګار کوي چې واکسین دی بیرته کور په کور شي.
یو ځلې پاز مونږه ماشوم له واکسین څخه پاتې شوی او ورته مونږ ټول ډیر اندېښمن وو تر څو هغه واکسین نشول. ځکه کور کې داسې څوک نه و چې هغه بي ولای وي او واکسین کړای وي نو هغه پاتې شول. هله مدا چې واکسین ترانت اجازه ورکړي تر څو کور په کور وګرځي او ماشومان په سنۍ سره واکسین کړي.
یو شمیر واکسیناتوران هم ماشومان لپاره کور په کور واکسین ګټور بولی. یو واکسیناتور چې نه غختل پر اپور کې نوم خپور شي مکتوویل
ما کمپاین های خانه به خانه کو بود خیلی بهتر بود.
نوای کور په کور کمپاین نه ډیر خو ځکه چې موږ د ماشومان له کورنۍ سره مستقیم اړیکې کیو او موږ له کورنۍ ویل کو چې خپل ماشومان باید مرکز سره ولي خو ډیرې کورنۍ نشي کولای خپل ماشومان راولي. په دې دلیل چې یا یې لویان په کور کې نه یا یې لاس بند وي. خو کوم هر کور ته ورشو کولای شو چې هر ماشوم واکسین کړو
هر دفعه در پیش خانش واکسین وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت 13 د جولای 3 د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل کړو. د دې وزارت وین شرافت زمان په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې په دې کمپاین کې به په یو سل وات یو ولسوالیو کې له 15 کلونو څخه کم عمره 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. د طالبانو حکومت تیر کال په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین په کمپاین بندیز ولګاوه. د دې پر ځای په کلیو جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې دا کمپاین پیل کړو. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې کور په کور د واکسین پر کمپاین بندیز ماشومان په ځنګړي ډول نوي زیږیدلي هغوی له واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. WHO پرون د جولای په 28 په خپل ویبپاڼه د دې سازمان د ماشومانو د ګوزن د بیړنۍ کمیټې له قوله په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې محل په محل د واکسین تطبیق کولای شي د پولیو وایرس بیا راپورته کېدو ته زمينه برابر کړي. په بیان کې ویل شوی چې د غاندېخنو او احتمالي خطرونو په اړه د کمیټې په 23 مناسبه کې بحثونه شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي چې په وروستیو کې له پاکستان د افغان کډوالو پراخ استنیدنې د پولیو د لیکت خطر زیات کړي. مخکې لدی د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ګوزن بیړنۍ کمیټې په خپل یو سلويخته مناسبه کې ویلي و چې په 2020 کې په افغانستان کې مثبت پیښې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ پر روان 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې واځینې دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایرس پکې په بشپړ ډول لمنځ نه دی تللی. روغتیا پوهان وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو موږ غږ لازده رادیو ناوری وسم مرزو بدل را سره پور وری چې د افغانستان خبرلانو مرکز وای طالبانو پرستی و دریونی کې په افغانستان کې لکټر لګو خبرلانو ورسنی سفالان نیولې دي. دغه مرکز لوري په خبره شوې خبر پانه کې د خبرلانو د نیولې پر دې تازه لړۍ اندېښنه خوده شوې د طالبان له حکومت غوښتنه شوې چې د خبرلانو او رسنی سفالانو اساسي حقونه وزادیو ته درناوی وکړي. په همدې حال کې په تایید کې د افغان خبرلانو فدراسیون د خبرلانو نیول غندلې او دوی د سمدستی خوشوکیدو غوښتنه کړي. نور تفصيل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو او خبريالانو د محدودیتونو په دوام تازه د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي په ورستي او دریو ونیو کې په کابل او یو بل ولایت کې د طالبانو استخباراتو او د دوی د امر بالمعروف او نهن المنکر محتسبینو لګ تر لګه و خبريالان او رسنیز فعالان نیولي. دغه مرکز لولوري په یو خبر پانه کې د خبر اعلانو د نیونې پر دې تازه لړۍ اندېښنه خودل شوې او د طالبانو له حکومتې غوښتي چې د خبر اعلانو او رسنیزو فعالانو اساسي حقونه او ازادیو ته درناوی وکړي او نیول شوې خبر اعلان له کوم قید او شرط پرته بیرته خوشی کړي. که څوم په خبر پانه کې د امنیتي اندېښنو لامل د نیول شوې خبر اعلانو په ډله کې د 15 کسانو هویت نه دی پډاګه شوی خو په کې راغلي چې د جولای په 22مه او 23مه یو خبريال او دوه رسنیز فعالان د جنو لپاره د روزنیز ورکشاپونو جوړولو او یو بل خبريال د بهراني رسنیو سره د تخنیکی مرستې په تور نیول شوی او د طالبانو استخباراتو ریاست تلیک ډول شوی. د خبر اعلانو مرکز ویلي لدی وړاندې بیا د جولای په 14مه د طالبانو استخباراتو او د امر بالمعروف کارکونکو په کابل کې د پکسل په نوم په یو رسنیز مرکز حمله کړي. د دې شرکت مشر او مرستیالي نیول او د دفتر وسایل ضبط کړي. کاتوم د دریسی په نوم یو ټولنیز رسنۍ چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت ته نږدې بلل کیږي په خپل ایکسپانه د جولای په 26مه د پکسل شرکت د مسؤلینو یو ویډیو اعتراف پور کړی چې پکې ویل شوی دغه دواړه کسان د سیریالونو د ژباړې او دوبلې لاري د لویدیز کلتور د ترویج او مغرضو بهرنۍ رسنیو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. خو د افغانستان د خبر اعلانو مرکز دغه اعترافونه جبري بللي او یادی نیونې د نړیوالو اصول خلاف عمل بللي. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز دا هم ویلي چې د جولای په 26مه د افغانستان په یو ولایت کې چنومې نه دی خودل شوی یو سیمه ایز خبریاله د استخباراتو لوري نیول شوی خو له دوه ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي او ژمنه ترې اخیستل شوی چې د واکمن ادارې سخت رسنیز شرایط باید مراعات کړي. یاد مرکز ویلي د غنیونی د بیان ازادۍ او د خبريالانو مسؤلیت تجدید غواخ دي او اوس مهال لک تر لګه 15 خبريالان او رسنیس کارکونکو د طالبانو په بنخونو کې دي. یو شمیر افغان خبريالان وای پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د خبريالۍ کار له زندان او شکنجه سره لوبي او لګواخونو سره مخ کېدل دي. په پلازمینه کابل کې یو خبريال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دیو خبريال په توګه زه ډیر سخت اندېښمنم. هر څوک چې د دوی صفت نه کوي د دوی په روایت کې هغه باید ونیول شي، هغه باید شکنجه شي. په دې شکل زه فکر کوم له افغانستانه د بیان ازادي د خبريالانو د کار تقریبا هغه مخکې نه هم چندان وضعیت ښه نه و، خو که دغسې لړۍ دوام کوي بیخي د بیان ازادي په بشپړه توګه د له منځه تلو ګواښ سره مخ دی.
یو بل افغان خبريال چې په لوګر کې یوې سیمه ایزې رسنۍ سره دند لري او دا هم نه غواړي نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د سختو قوانینو لامل آن په ډیرو عادي موضوعاتو هم خبر نشي جوړولای.
ټول هدف دا دی چې د رسنۍ له طریقې د خلکو واک خاموش کړي او تدریجي ډول دا کوم ډیر کمزوري رسنۍ فعالیت اوس په افغانستان کې دی په تدریجي ډول له منځه یوسي. موږ خبريالان په ډېر سختو شرایطو کې له افغانستانه بیا هم خپل تعهد ساتلی.
په همدې حال کې په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون هم د یادو خبريالانو نیول غندلي او د دوی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. دغه فدراسیون په یو اعلامیه کې چې نن د جولای 9مه خبره کړې د رسنیو لملاتړو بنسټونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خلاصون لپاره هڅې وکړي او پر طالبانو د فشار لارې د خبريالانو د خوندیتوب هڅې وکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه زلي واکمنې د روسه په دې هیواد کې پر رسنۍ او خبريالانو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې لاملې یو شمیر رسنۍ خپل فعالیتونه په ټپه درول او د غراز ډیر شمیر خبريالان او رسنیز فعالان له دې هیواد وتلو ته اړ شوي. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او رسنۍ فعالیت تجمندي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ او د یوناما مشر روزا وتن بیا و د مې د 3مې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت مناسبت په اعلامیه کې ویلي و چې په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د بیان پر ازادۍ محدودیتونه د اندېښنې وړ دي او خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ګواښ نیونی او بد چلند سره مخ کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادۍ رادیو نوري یو تازه څېړنه ښیي چې د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي ماسک له هغو موزرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو یا یاد فراموشۍ د ناروغیو عوامل بلل کېږي. د ناروغۍ په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کېږي. په دې اړه چوسیات د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
د ساينسي راپورونو په نوم خبرونه د هغې څېړنې جزئیات خبره کړې دي چې وایي د زرغون چاپیریال پراختیا ښایي د انسان مغزه له هغو مضرو اثراتو خوندي وساتي چې د هېرېدو او د عقل د زوال په څیر د ناروغیو عوامل بلل کېږي. په څېړنه کې د یاد فراموشۍ او ناولي چاپیریال د ارتباط په اړه ویل شوي. هغه څه چې لیونتوب یا د عقل زوال بلل کېږي، د حافظې د ورکېدو، په فکر کولو کې د ستونزو او د مسایلو په حل کې د ناتوانۍ په څیر د هغو اعراضو مجموعه ده چې نتیجه یې د پیژندنې یا شناخت کمزوري ده. ایډي یا د الزایمر اړوندې ناروغۍ د هېرېدلو هغه بڼې دي چې په نړۍ کې د مړینو اووم لوی عامل بلل کېږي. اوس مهال د نړۍ په کچه شاوخوا 55 میلیون انسانان په دې ناروغۍ اخته دي او اټکل کېږي چې تر 2013 کال پورې د دوی شمیر 9.5 میلیونه او تر 2050 کال 109.5 میلیون کسانو ته ورسیږي. څېړونکي باور لري چې د هوا ناولي کوونکي عناصر په مغزو کې د اکسایدي فشارونو او د عصبي رشتو د التهاب سبب کیږي چې نتیجه یې د میتابولیزم بې نظمي، د زړه د شریانونو د وضعیت خرابي او د حافظې زوال وي. د امریکایي څېړونکو یوې پراخې مطالعې ښودلې ده چې لښنه چاپیریال سره نږدې ژوند د حافظې په زوال او لیونتوب پورې د تړلو ناروغۍ ګواښ راکموي. د دې څېړونکو په باور له طبیعي او زرغون چاپیریال سره د ګوندیتوب په نتیجه کې استرس او رواني فشارونه د فزیکی فعالیتونو په مرسته کمیږي او د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناوړه اغیزو مخنیول کیږي. د دې څېړنې هدف دا دی چې د چاپیریال د ناولي کوونکو عناصرو او د عقل په زوال پورې د تړلو ناروغیو ترمنځ ارتباط وموندل شي او د چاپیریال د لا زرغونولو پر امکاناتو غور وشي. د دې څېړنې اړوند معلومات د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ له 122 هیوادونو څخه راټول شوي وو. څېړنه اټکل کوي چې د حافظې د لاسټللو د اړوندو ناروغیو له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره په جاپان کې او ورپسې په ایټالیا کې و، خو تر ټولو ټیټه کچه په قطر او متحده عربي اماراتو کې و.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي ادا کوي چې په دې وروستیو کې ترافیکي پیښې زیات شوي. دوی لاملونه د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بی احتیاطي او ترافیکي مقرراتو ته نه پاملرنه کوي. د شایع رښتیا د پیښې زیات شوي کنه د طالبانو حکومت د ترافیکو عمومي ریاست په دې اړه ازادي راډیو سره د وروستیو پیښو شمېرې شریکې کړې نه دي، خو بیلابیلو کورنیو وروستنیو په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه تر لسو زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي چې د دوی په خبره لسګونه کسانو ته پکې مرګ شوبله اوښتی وه. نور تفصیل له فیروزی عزیزي په دې راپور کې اورو.
نن وو د بلسم سیم
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي روف شاه دی چې وایي شاوخوا شپږ ورځې مخکې د جولای په 30مه د دوی په سیمه کې یوې ترافیکي پیښې یو ولس کلان ځوان مړ او شپږ ماشومان پکې ټپیان شول. د ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه.
او د سړک خرابوالی له امله د هغه د کنټرول وتلی و. د سړک څخه لس متره لرې اووه نفر ماشومان چې یو ځای ناست و، هغه د دوی د ناستې ځای و، هغه موټر په هغې کې ختلی دی. هغه ماشومانو کې اووه نفره کې یو ځوان چې ولس کلن و، د بلسم سیم شاګرد و، هغې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. یو شپږ نفر چې زخمیان دي،
د ختیځ ولایت ننګرهار د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو کرامات هم وایي چې شپږ ورځې مخکې د خلاص وایي چې یو 25 کلن ځوان دی د موټر ټکر لامل سخت ټپي شوی دی. ازادي راډیو ته وویل
بازه مخ کی پاتې شو او پیګنار چې لاړ مخې ته ټریلر راغله وزه دی ولا چې اوس وخت کې خراب ونده کې دي مصفخانی نه روړې کلی کې دي او د غسر وختې او د غدینې د غشوي دی او مقصد دې زه توانیم شو کورولې واره بس ملامت او روزه کیم کس نه خځه او پیګنار کیم نه خته او بس بیکره لیک نه خلک ویړو زمونږ د وخت نه ځا چې به داس کارو کې دولت چې کوم ترافیکي اصولي هغه به چې دا ټول ری ورانو ماري باندې او ماري
د هلمند ولایت اوسیدونکو او دیو خوانځي مسول قدیر پاتون بیا وایي چې په دغه ولایت کې هم په پراخه کچه د ترافیکي اصولو د سرغړونو لامل هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې کیږي او په دې ورستیو کې دغه پیښو د شیر احمد په نوم دیو لس کلن زده کوونکی ژوند واخیست.
د سړک لوي غاړې څخه بلې غاړې ته اوښتي په موټر یو هله وو بیا تقریبا درې ساعته پر ژوند دی وو بیا هغه چې وفات شوی وو. شیر احمد تقریبا
په درسو کې ډیر زیاتوي. هلمند کې ډیری ترافیکي پیښې د موټر سایکلونو د چلوونکو لخوا رامنځته کیږي. د افغانان د طالبانو له حکومت په دې برخه کې د جدي پام غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې د وسایطو چلوونکي باید تر جدي څار لاندې ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت د ترافیکو پولیسو عمومي مشر مولوي خیال محمد غاور په راپور کې د مرکزوي او کسانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه او د غشان په دې ورستیو کې د ثبت شویو ترافیکي پیښو د رسمي شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ګڼو کورنیو رسنیو او عامو خلکو بیا پر خواله رسنیو تیرونی کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر لاسو د زیاتو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي چې د دې راپورونو پر بنسټ لسګونه کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس یوازې دوشنبه د جولای په 28مه د تر ټولو تازه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ او د پروان په سالنګ ولسوالۍ کې د دوو مرګونو ترافیکي پیښو راپورونه ورکړي دي. د دې راپورونو له مخې په غزنی کې د دوشنبه د ورځې په دې پیښه کې شپږ کسان مړه شوي او ډیرس نور ټپیان شوي دي او پروان کې بیا پنځه کسان مړه کړي او څلور نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست د 403 لمریز کال په جدي میاس کې ویلي و چې د کال لپاره لا تر اوسه پورې نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو لامل مړه شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د موټرو او نورو وسایطو چلوونکو له لوري د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له هغه زیات سرعت او بې احتیاطۍ ښودل شوي دي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د چټک سرعت لامل د ترافیکو پیښو د کنټرول په هدف د تیر لمریز کال په دلو میاس کې مسافروړونکو موټرې باید په یو ساعت کې یوازې 115 کیلومتره واټن ووهي او اجازه نه لري چې تر دې زیات چټک ولاړ سي. د وزارت دا هم ویلي و چې د دې کار د څارنې لپاره دوی په مسافروړونکو موټرو کې د جی پي ایس د څار آلې هم نصب کړي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخه غلازادای راډیو نوري یو شمیر افغان ځوانان په ځنګړي توګه مسلکي کارګران وایي سره لدی چې په هیوادنن او بهر د کلونو مسلکي کارونو تجربه لري، خو دا کوي چې افغانستان بهر د کارګرانو د لیکت بهر کې شفافیت نشته چې په قانوني لارو د دولت لاري د کار لپاره بهرني هیوادونو ته واستول شي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه او شکایتونه مطرح کړي چې افغانستان کې د بیکاری کچه اوج ته رسیدلې او کوړه کاری فرصتونه برابر نشي، د ژوند کړهونه به پرلا اضافه وظیفه او د خپل کورنۍ او د سرپرستۍ له مسولیت به ونه شي وتلی. په دې اړه ورزو نور تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې ورو خو یادونه کوم چې تر مخ پرونه نوی اوریدل کولای شي. لاړ شئ د ازادي رادیو پر وې پانه باندې، هلته موږ اپلیکیشن پیدا کړی او پرونه الله سره واوري. اوس ورزو د فیروزه عزیزی راپور ورو چې د کارګرانو په اړه ده.
د خوست ولایت اوسیدونکی او څلوېښت کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په متحده عربي اماراتو کې د نجارۍ په برخه کې کلونه کار کړی، خو په خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نه ترلاسه کولو له امله افغانستان کې پاتې او اوس د خپلې کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړي ده او په هیواد دننه کار موندلی نسی او له هیواد بهر د دې خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون له امله په تک توانېدلی نسی.
دوبۍ کې هم زه دوبۍ کې دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی. تختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هره ورځ به دې کوشش کوم چې په اووه زره ډالر د په اته زره ډالر د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه دي، دا خو هېڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوانې د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږئ چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولی شي. چې ته ورشي اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره دی کار کړو، تا دسې کړیو دسې دی کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوایي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی چې دای او ګڼ ملګري په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګرۍ بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړي توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو وسنه لري او په هیواد دننه ورته د دې په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمينه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي، کسان لا شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراز ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تابعیزي چلند کوي او ورته ویل کیږي چې دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، د بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسولین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید تر څنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم، واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسول چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
متاسفانه چې موږ تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرز العمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرز العمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرز العمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرز العمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتاتور سره د کوم چې فني او مسلکي کارګر دي چې د یو طرز العمل او میتود په اساس ولیږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د غراس پر خپل ایکسپرنه په خاني ټویټر په یو خبر پاڼه کې د یک شمې په ورځ ویلي چې قطر سره د سوي هوکړې لمخې یاد هیواد په لمړي پړاو کې د برېښنا انجینرۍ، د برېښنایي موټرو، د مستریتوب، شیدول بیشلو، د اشپزۍ او هوټل کې د لارښوونې او پاکاري په برخه کې کاریګر لیکي. د خبر پاڼې لمخې نوم لیکنه به د هیواد په بیلابیلو زونونو او ولایتونو کې د ځنګړو او ادرسونو لارې د روانې زمري میاستې په ومه نیټه پیل سي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بله خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهر ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمينه برابر سي. د یادونې ده چې لدې مخ کې د کار نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او په افغانستان کې دننه کړنو خلکو د بیکاری د لوړې کچې راپورونه